افتادم. سلامونه ستړي مشه دا مازیګر شپږ بجې دي. تاسو زموږه غلاساته راډیو ناوړی د خبري مجلې ته مو زه فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون دولسو هیوادونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو نوو قانونو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي پرون هغه اعلامیه خبره کړه چې د جاپان د سفیر کازو ایکی یامازاکا لخوا ولوستل شوه.
لومړی خو موږ د اخلاقي قانون په نوم قانون ته ژوره اندېښنه لرو چې طالبانو په وروستیو کې نافذ کړ. موږ دا قانون په سختو ټکو غندو. طالبان په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ته ادامه ورکوي او فشارونه زیاتوي.
یامازاکی چې هیواد د مهال د امنیت شورا دورې مشري کوي زیاته کړه چې دوی طالبان هڅوي چې تګلاري چې دا تګلاري سملاسي بدلې کړي او د ښځو نجونو بنیادي حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون د اګست په یوویشتمه په څلورو فصلونو او پنځه دېرش مادو کې نافذ کړ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون له مخې د ښځو مخ او غږ اورد بلل شوی دی او اکثر مادې د ښځو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا او پنځوسمې نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت ویاند زبیلا مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللی دي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لوی وي چې له همدې امله افغانستان ته پر سفر هم بندیز لګېدلی دی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته لاړ او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانستان په نهو ولایتونو کې یو سلو او پنځه شپېته لومړني ښوونځي جوړ کړي. د ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال د ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي به کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې وکړه چې له شپاړس کلونو وروسته په پلازمېنه اسلام آباد کې د پولیو د یوې مثبتې پېښې خبر خپور شوی دی. د ماشومانو د ګوزنډ د واکسین مسؤول عایشی رضا وویل د پولیو د واکسین به سره له دوشنبې شروع شي او تر درې دېرش میلیونه ډېرو هغو ماشومانو ته به د واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو یوولس مثبتې پېښې ثبت شوې وې. او د روسیې په جنوب لویدیځ کې د ورنوویژ په سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخ اور لګېدلی دی چې له امله یې چارواکو شاوخوا شپېته کسان په بخنه سره شپږ سوه کسان له دې سیمې ایستلي دي. ولی الکساندر ګاسف په خپل ټلګرام ویلي دي چې دا اور نن سهار د اوسترو وګوژو په سیمه کې د ډرون الوتکې د ټوټو د رالوېدو له امله لګېدلی دی. ګاسف زیاته کړې ده چې د شاوخوا سیمو یو شمېر خلک ایستل شوي دي او د مرګ ژوبلې راپورونه تر اوسه نه دي خپاره شوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې را سره د مطالبه واوریدلی شئ. د بشري حقونو نوي بنسټونو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او پکې په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو د وضعیت په اړه د بررسۍ غوښتنه کړې. خو افغاني ښځې وایي
دا یو تاریخ پات کیږي چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر یې نه کړی.
د ده چې ولې د دغه خزو خبرو ته غږ نه نیول کیږي، وړاندې به یې په مجله کې درته په تفصیل ووایو. د دې سربیره په ګرمسیرو سیمو کې خوندې پیل شوي او نجونې لا هم له زده کړو محرومې دي. دا نجونې شکایت کوي
که هم حجاب کول او اوس یې هم کوو، زمونږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د خونځیو دروازې زمونږ پر مخ بندې دي؟
تر اوسه ولې طالبانو دغه ولې نه ده سواب کړی؟ وړاندې به په دې اړه هم درته په راپور کې جزئیات ولرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږي. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشیر ازو د خبري مجلې نومړي راپور ته. د بشري حقوقو مدني ټولنو نوي بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته پیو پرانستې لیکي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه لیکي د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر ماموریت د دوام او ملاتړ ترڅنګ ژره تر ژره دی او داسې نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو ثواب ویونکي وي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقوقو مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. د مدني ټولنو او بشري حقوقو بنسټونو استازو چشميري نوي او ترسيږي پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانیستي تفصيلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقص د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او ناظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاصي لیک کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د موندنو پر بنسټ ویل شوی چې طالبانو د ښځو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیتي اپارتاید بیلګه کېدای شي. د ښځو او بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي، خو په اړه یې ویشلې نظرونه لري. د ښځو او بشري حقوقو فعاله خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګری ملتونه او په ځانګړي توګه د بشري حقوقو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسؤلانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشری حقوقو شورا که غواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استادو ماموریت تمدید شي، هغه باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی اړتیا هم د بشری حقوقو لپاره سم کار کولای، نو ولې به اوس په نړۍ کې د بشری حقوقو وضعیت داسې و؟ لبه د مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
د ښځو او بشري حقوقو یوې بلې فعالې وګي امیل بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې څو نوي سازمانونه سره یو ځای شوي دي، تاوان چې دا یو تاثیر لري د افغانستان ښځو پاکړه چې دومره هیوادونه دوی اندېښنې ښیي، نو دوی هم باید خپل رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې. د بشري نورین چې اوس جاري دی په ولسونو باندې افغانستان کې، بلال وتایت د یونما نماینده چې دلته د ماموریت وغځول شي، دا به ډېر ښه وي ځکه د دې نظر تر پرتله کېږي د نورو نظر سره. دا یو تاریخ پاتې کېږي چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی، خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر یې نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانیستي دغه لیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې د تبعیضي چلند سربیره د مدني فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوري نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم ژور اندېښنه ښودل شوې. په لیک کې راغلي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د کرار ځوانې شونتیا یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی و چې دی به د دوشنبې په ورځ مازیګر مهال د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په دغه سرخلاصي لیک کې دا هم ویل شوي چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي او په دوامداره توګه یې د بشري حقونو د نقص په برخه کې خپل سرو غیر قانوني او مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی چې له امله یې ورځ تر بلې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بې ځایه بللي او تل یې دا کړي چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو مدني ټولنو نوي بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې وه. بل پلو د طالبانو حکومت امر بالمعروف نوي قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو هیوادونو د اعلامیې په اړه د افغانستان دننه بهر یو شمېر افغانانو د اعلامیې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې پر ښځو دي د دغې قانون په واسطه باندې فشارونه ودروي. تفصیل سونه کاکړ نورو.
وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 12 غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت قانون په غبرګون کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه، د افغانستان دننه او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د سپتمبر 6 د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د سپتمبر 6 په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلي تر څنګ له دې 12 غړو هیوادونو مننه کړې ده. هممهاله د افغانستان دننه یو شمېر مېرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده، دا زما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو موردو کې دوی لپاره اعلامیه ډېرو مملکتونو خپره شول، مو دې چندان په کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لږ نه بېخي ډېر تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د 12 هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر 6 خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اګست په 8 په 4 فصلونو او 53 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د جدید تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
وړاندې به نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو افغانستان ته اوس راځو. په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو له هم له شپږم ټولګۍ ورپورته ښځینه زده کوونکي نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي. دغه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي، خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو خزینه زده کوونکي وایي د نوي تعلیمي کال پیل کېدو ته یې هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به یې هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې خونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه ښوونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کول او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیرې ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکې نادی راته وویل
زمونږ په ګرم سیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې نجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي. موږ په دې تمه یو چې سږ کال به ښوونځي زمونږ پر مخ خلاص شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمونږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له ښوونځیو منع کړې شوې نجونې وایي د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاورو سره برابر شوي دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې جمیله
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټوله بې ځایه په سینډ او کې. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډېر اړین دی. که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګې ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولی. ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته نجونې چې دي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی. البته د خوځو خوونکو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنه کړې دي. دغه دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی ضیاءالرحمن
رفیده په نوم یو بیبي و دا اوله ډاکټره ده چې عملیاتونه به یې کول. اوس وایي نه تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و. نبی علیه السلام ویل چې کوم صحابي زخمي کیږي رفیده به د دې عملیات کې جراحي عملیات کول. هغه وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلي دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو. یو شی چې ممکنی اسلام نه مانه کوي اسلام خوخی پکې دی، اسلام می پکې دی، عزت می پکې دی، ابروم خوندې نو ولې د دې مخالفت؟
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یوې طرحې جوړولو خبره کړې، خو د دریو کالو په تیرېدو لا هم یاده طرحه نه ده چمتو شوې او لامل یې په میلیونونو نجونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه به نور راپورونه درته وروسته ولرو. اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړې د امریکا په نیویارک ښار کې حمله پلان کړی وه. نور تفصیل په دې راپور کې.
شل کلن محمد شاهزیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په اوومه یا د اکتوبر په یولسمه د نیویارک په بروکلین کې چې ډېر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي. د اکتوبر اووم هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسله واله ډلې چې واشنګټن او اروپایي ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نږدې 250 تنه یې برمته کړل. د اکتوبر یولسمه بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یوه مذهبي ورځ ده. روټرز اژانس د کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاهزیب خان د چهارشنبه په ورځ د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14مه په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې په ورځ په خبره کړې بیان کې وویل چې شاهزیب خان دا نیت درلود چې ډېر یهودان یو ځای ووژني. ښاغلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا طرحګرې نیولی دی. در راپورونو لمخی شازیب خان د استخباراتو دو افسرانو ته دا خبره لخلی و تلی و چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړ یو څانګه هم جوړ کړي. شازیب خان د استخباراتو لغړی غوښتي وو چې ای آر دولت ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شازیب خان د پروسس کال په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړ په یو لړ پیغامونو کې کړی دی. تر اوسه دا څرګندنه ده چې شازیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري که نه لري او آیا کاناډا به دی د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري که نه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګېدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبڼ ته نه دي تللي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر نظام کې به د خپلو کورنیو له ښځو او ماشومانو سره د کابل ژوبڼ ته تلل او هلته به یې د حیواناتو مرغانو له لیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریح پارکونو او محلونو ته له تګه منع کړي خو په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ ویاند وایي چې د کابل خار په ژوبڼ کې تر سلو زیات د حیواناتو ډولونه شته او په رخصتیو کې ډېر لیدونکي لري. تفصیل لا سنه ککړ نورو
بغاوش ډېر یو ښایسته ځای دی. ټول خلک په فامیلو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوری نظام پر مهال له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
منګ د فامیل سره تللی وو ول جالبات نن پل فامیل سره زما دوستان راغلی وو باغې سره زه یو ځای شوم. لاړو باغواشت لکه په جمهوریت کې که هر رقم حیوانات هلته موجود وو. ډېر ښه فامیل راغلی وو، ښه مرغان پکې وو، نو موږ ډېر لذت ترې واغستنو.
خود غور ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په دې وروستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو ازادي راډیو ته وویل چې مېرمنې ته یې د ننوتو اجازه ورنکړل شوه.
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته او چې کله لاړو باغې واشته نو هلته یې موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي. نو ما یوازې دوه درې ماشومان ورسره ونیول او لاړم باغې واشته. چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه و.
د کابل اوسیدونکې فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي.
له بعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي، ځکه ویرېږم چې کومه پېښه رامنځته نه سي. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېرېږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نه سو کولای چې په ارامه زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړې سو.
یا باغ بابو یا پارک تفریحي دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف.
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظه د معیاري کېدو پر لور روان دی. په بیلابیلو بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصا در اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد است.
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا د شفغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو مناسبتونو کې له سلو څخه تر لسو زرو پورې لیدونکي لري خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل. په افغانستان کې د طالبانو له بې ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو، تفریح، ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو ژغ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کابل یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي سره له دې چې سږکال د بېلابېلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د اخیستو توان نه لري. دوی وایي وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوه غواړي، خو په خبرې اقتصادي وضعیت یې بد دی او د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیاوې نشي پوره کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د یوې اته کسیز کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاري او بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولی.
سکان د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نورو خلکو د تازه میوه ته د لاسرسی نه کېږي. اقتصادي توان د خلکو ضعیفه دی چې له تازه میوه نه برخمن کېږي. د تیر کال کلونو پرتله سکان تازه میوې په کمه کچه اخلو، ځکه د یوې انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي وروستی ځلې تېره اونۍ کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې درې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کېږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو. همدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو دپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری و شوری وهي په ده شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل یې چې لږ زره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیانو ته راوړو.
د ادب خبره اکثره یې د خوښي وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمېنې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بېلابېلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سږکال په بې ساري کچه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کېږي. د کابل ښار دوو اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 180 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 80 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټره سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بېلابېلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې درمل لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي وعده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري چې ډیری دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلای سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک اوزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیرې می او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړی دی. د ډبلیو ایف پی په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل سوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. په افغانستان کې وخت هم 6:30 بجې شو. درې خبری مجلې لپاره زما همکار شکفر احمدي سټوډیو ته راغلی. احمدي صاحب ستړی نشئ.
تشکر از